قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چړونکو یو کارپو او په سویډن کې د دوستی د ټولنې مشر شاغلی حبیب الله غمخور هم د اوس ما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب غمخور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل. وعلیکم
السلام، تاسو غمخور ودان چې تاسو د افغانستان د حالاتو په حق خپل راډیو له امکاناتو په وسیله افغان ولس خبروي. زه ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل ثناوي سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب غمخور صاحب، په داسې حال کې چې په ماسکو کې طالبانو د افغانستان د سولې د شورا په شمول د یو شمېر هیوادونو د استازو په افغانستان کې د سولې او د طالبانو حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه غونډه وکړله، اوس دا د زلمی خلیلزاد بیا د سولې د خبرو دپاره منطقې ته تللی دي. که چیرې تاسو اول د ماسکو د غونډې د پایلو او دا چې افغان حکومت په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي، تاسو څنګه څېړئ؟
زه د یو افغان په صفت د سولې لپاره هره هڅه چې واقعا د سولې لپاره وي د هغه تقدیر کوم او ملاتړ یې کوم. هیله مې دا ده چې مسکو هم د طالبانو سره اړیکې په افغانستان کې د مسئلې د حل لپاره ورنه استفاده وکړي، نه دا چې د دوی په وجود کې د نفوذ د پراخوالو لامل وکړي. زما د نظره طالبان یوه جنګي اپراتیفي مبرزه ده چې پاکستان یې د طالبانو د جوړښت څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې لوبوي. ما په ټولو نشراتو کې دا خبره کړې ده. د نړیوالې ټولنې څخه مو هیله دا ده چې پر پاکستان جدي عملي دا فشار واچوي چې پاکستان طالبانو ته وایي پر ځای کښېني، یا پاکستان پر ځای کښېني. د طالبانو ټول لوجستیکي اکمالات، ټول روزنیز اکمالات د پاکستان د لارې کېږي. بناً طالبان یو وسیله ده، خو دا چې د افغانانو په نامه دغه وسیلې څخه دوی استفاده کوي او په مسکو کې د روسیې چارواکو دوی راوغوښتله او د افغانستان دولت هم د سولې د کمیسیون هیئت ورولېږي، د دوی تر مابینځ دا خبرې به تر یو بریده پورې دغه ګټه ولري چې یو د بل په نظر به سره پوهېدلي دي. اما متاسفانه زه خپله پسمس نه یم، ولې په دې عقیده یم چې د دوی ټولې طرحې، نظریات، وړاندیزونه او پیشنهادونه د پاکستان د استخباراتو له لارې کېږي. نو زه چندان داسې ودیې ته امیدوار او مطمئن نه یم چې دوی به وکولای شي په افغانستان کې به د سولې د پروسې سره داسې یو رغنده کومک وکړي. د پخوانیو تنظیمو او د دوی تر مابینځ مقایسه فرق لري. هغوی رهبري درلودل، منظمه طرح او ګروپ او پروګرام یې درلود. طالبان مختلف ډلې دي، په هر ولایت کې خپله ډله ده، او دا چې په قطر کې دفتر ورته جوړ کړی دي، دا چې په پېښور او کوټه کې ورته جوړ کړی دي، دا دفترونه دي چې د پاکستان استخبارات استفاده جوړي. او زه خپله دغسې ناستو ته چندان معتقد نه یم، او په دې باور نه یم چې د سولې لپاره دي ګټور تمام شي. له بلې خوا څخه د افغانستان دولت هم تر اوسه پورې دقیق او معینه طرحه په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره نه لري. کله له یوه سره، کله له بل سره، کله یو رقم او کله بل رقم تل کېږي. لکه د افغانستان دولت چې خلک ورته دوه سری وایي، متاسفانه د سولې په ارتباط هم نه دوه سری طرحې دي، دوه طرحې دي، بلکې لسګونې طرحې دي. زما نظر دا دی چې د ملګرو ملتونو سازمان د یو بین المللي سازمان چې اتوریته لري، دغه سازمان د امنیت شورا دي، د افغانستان مسله جدي ونه دي
مننه. لکه تاسو چې مې اشاره ورته وکړله، د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي چې افغانستان کې د بهرنیانو وتل به امن راولي او د جنگ عامل دي. همدارنګه طالبان هم په مسکو غونډه کې همدا خبره کړې ده چې که بهرنیان ووځي، افغانان په خپل منځو کې سره جوړیږي. په پاکستان کې مولوی فضل رحمان هم وایي چې تر څو بهرنیان په افغانستان کې وي، جهاد روا دی او باید ووځي. اوس یو تعداد په دې نظر دي چې که بهرنیان ووځي، د یوې خوا به د مسایي وادونو مداخلې زیاتې سي، او د بلې لورې به هغه جنګونه چې په اویم لسیزه کې شروع سو بیا شروع سي، افغانستان به بیا په یو بد ناروین باندې اخته کې. تاسو د دې دغه وړاندیزونه د بهرنیانو په اړه په افغانستان کې څنګه څېړئ؟
اشاره ورته وکړه، د دوی وړاندیزونه او د اویایي کلونو، یعنې هغه د تنظیمونو وړاندیزونه هغه هم دا خبره کول چې شوروي دی ووزی په هغه اندازه چې په افغانستان کې خیر خیر شوروي ووتی له افغانستان تر اوسه دا ټول دیمونه د افغانستان په دغه جګړیزو ناخوالو کې ځان شامل دي. دا هر پخوانی تنظیم دا اوس مسلح خلک لري، دا هر پخوانی تنظیم دا اوس ډلې لري، دا اوس خپل نفر لري، وسله والی وي، وسلتونونه لري. دا یوه خبره. د بلې خوا څخه والاوبه خړوه او مایان پکښې نشته. ایران د امریکا سره، ایران د اروپایي ټولنې سره خپله معینه دښمني لري، خپل د سیاسي او اقتصادي ګټو پر سر افغانستان د دې میدان ګرځوي چې بهرنیان دې ووځي، چې دا سبا بهرنیان ووځي سربیره پر دې چې زه په خپل هیواد کې د بهرني نظامي شتون علاقمن نه یم. خو په پښتو کې یو متل دی، ولشوله نه وسخوره. موږ ولیدل شورویان ووته یوازې د کابل ښار شپېته زره شهیدان خاورو ته وسپارل، بنا دا چې په ملک څه سوي دي اخو تاسو خپله پرېږدي. دغه اوس عملا ایران په د افغانستان په غربي ولایاتو کې د همدغو طالبانو سره اړیکې لري، همدغه طالبان وسله وال کوي او همدغه طالبان روسي او همدغه طالبان ته هدایتونه ورکوي تر څو چې هلته حملې وکړي او هلته دولتي ادارو ته سکوت ورکړي. ایران د اوبو ګټې لري چې موږ تاسو ته معلومه ده، موږ د اوبو پرابلم د دوی سره لرو. ایران ځان برحق و، د ایران وزیر خارجه وایي زه برلاس، زه موږ دا کولای شو، موږ ها کولای شو. ما عرض وکړي متاسفانه موږ په افغانستان کې داسې یوه دولتي اداره، داسې یو ملي حاکمیت نه لرو چې هغه ملي هغه یوه دقیقه معینه ستراتیژي، یوه دقیقه معین پالیسي ولري. ځکه ایران دا ترسې کوي، د ایران ترسې د خپلو اهدافو لپاره دي چې دا سبا هم ووځي بیا به یو ایرانی وي. تاسو خپله فکر ورته وکړئ، ده طالبانو سره دوی کومک کوي، طالبان اکثریت کې مطلقې سني دي، اما په ایران کې 12 میلیونه سنیان ژوند کوي، د ماجد د جوړولو حق نه لري. او د هغه ایران هر ورځ د افغانستان سره د دوستۍ و ورورګلوي و د ژبو د اړیکو د مذهبو د اړیکو خبرې کوي. او ما عرض ورته وکړي چې په کاروانونو وسلې د ایران را روان دي او په افغانستان کې د افغان ولس پر ضد استعمال شي. همداسې د پاکستان مولاناګان، دا د استخباراتو د پاکستان د استخباراتو اجنټان دي، هغوی روزلي دي، دا نه مولانا دی نه شیخ دی نه هغه څه پټ دي. هغوی دا شعارونه وکړي. پاکستان هم غواړي خپلې ګټې دلته وساتي، دوه لاسه لري په دوه جیبه کې. له یوې خوا څخه د امریکا څخه په هر کال کې دوی په میاشت کې تقریبا $100 میلیونه دوی د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا څخه ترلاسه کول. یو غیران د تروریزم پر ضد نه دی مصرف شوی، بلکې د ترګرونو د ترهګرو د روزلو او د هغوی د سنبالولو لپاره مصرف شو. او هغه جګړه دغه د په افغانستان کې په هغه ټول قوت سره روانه. د بلې خوا څخه نور هیوادونه که دا نظر لري، دا د دوی خپلې ګټې دي. راځم طالبان ته ما عرض ورته وکړي، دا طالبان هغه څوک دي چې پاکستان غوره کړي دي او راغلي دي دلته په مسکو کې ناست، سبا به یو بل ځای ناست. د صلحې د راتګ لپاره د افغانانو تر مابینځ باید خبره وشي. افغانان عام ولس هم دا تضمین باید ولري او دا ترلاسه کړي چې سبا بیا دغه ډلې یو د بل د سیاسي واک د ترلاسه کولو لپاره بیا افغانان قتلګانه بدلوي دا وطن. موږ ولیدل تضمین نړیوال د افغان عام ولس هم باید ورکړي. عرض وکړي اوس خبره دا ده چې د عام ولس نظر تر هیچا نه رسي. زبرځواکي حاکم دي، میډیا د دوی په لاس کې ده، نشرات د دوی په لاس کې دي، او 15 نفره چې پخوا روزلي دي وتې لوبوي، کله پر یو یو نوم ږدي پر بل نوم ږدي، او دوی د افغانستان استازي بولي. دا یو د افغانستان استازي نه دي، د دوی ټولو څخه د افغانستان د عام ولس نفرت. تاسو فکر وکړئ هغه منطقه چې دا طالبان اوس هلته حاکمیت لري، تاسو د عام خلکو نظر واوري، هغوی د دوی له وحشت څخه د شپې خوب نشي کولی، سره کم بیا دوی کولی چې ځان د افغانستان استازي وکړي. شرم خبره ده. دفترونه یې پاکستان کې دي او پاکستان وزیر خارجه یا لوی رسید راځي وایي موږ په افغانستان کې سوله غواړو. دا کومه سوله ده چې ته هلته روزي او دلته رالیږي او بیا په افغانستان کې سوله غواړي؟ سوله په دغه کې څنګه کېږي؟ آیا د سولې لار دغه ده؟ دا منطقي نه ده. شناسه موږ چې ورته ګورو، دا یو دېګ باندې دی چې سړی د یو سیاسي دېګ نوم پر یوسوالی شي، هر یو له دغه دېګ څخه خپل خواړه راپورته. په مقابل کې افغان ملس دا څلوېښت کاله کېږي په جنگ شپې او ورځې تېرې. اوس ترین جنگ د ځمکې پر مخ زموږ ګیله هم د ملګرو ملتونو د سازمان څخه، زموږ ګیله هم د امنیت شورا څخه، زموږ ګیله هم د امریکا څخه، زموږ ګیله هم د اروپایي ټولنې څخه دا ده چې حداقل تاسو پر دغه افغان ولس زړه وسوځي. تر کله به دا بېچاره ولس د جنګ په میدان کې هر اروت په سلګونو شهیدان دلاسو کړي؟ فاجي معروج وه هم لیکله زه ماغدي نظر تاسو واورېدی د ایران په مقابل کې. ایران دو عمره موزر دی د افغانستان لپاره لکه پاکستان، منتها د دوی شکلونه او د موزریت بېلګې او حرکتونه فرق لري. پر ایران باندې امریکا بندیزونه لګي، نو پر پاکستان یې ولې نه لګي؟ که ایران په سوریه کې لاس وي، پاکستان در شل کاله را دېرش کاله په افغانستان هر اروت په سلګونو افغانان وژني. او که د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وي او که د ترهګرۍ پر ضد د بندیزونو لګول وي، خو په لومړي قدم کښې باید د پاکستان پر ضد، په لومړي قدم کښې که پر نورو تنظیمو لګېږي، په لومړي قدم کښې باید پر طالبانو لګېدلي وای او اعلان سوی وای چې هر هېواد کښې چې د طالب روزنتون موجود وي او یا د هغوی څخه حمایه موجوده وي، د هغوی پر ضد نړیوال بندیزونه باید ولګېږي. متاسفانه دا شی نشته، هېڅ منطق دا نه شي منلی چې دغه مډرنه وسله چې اوس یې طالبان استعمالوي دا دوی په مسجد کښې زده کړې. دا معین روزنتونونه لري، دا معین استادان لري، دا معین کشافان لري، د دوی دا جنګي تاکتیک، د دوی دا خریجې جنګي، د دوی دا د وسلو استعمال، دا خو د یو ماشوم هم نه شي منلی چې دا طالب دي. طالب خو موږ تاسو پېژنو وطن عجي بېچاره بې سواده خلک وه، دا چې استعمالي دا هغه خلک دي چې روزل شوي دي. بناان په افغانستان کښې هغه وخت سوله راتلی شي چې نړیواله ټولنه یې وغواړي. دغه د دوی ډلې او ټپلې او د ډلو او ټپلو استازي چې پورته او کښته یې کوي، کله یو هېواد او کله بل هېواد وځلوي، دا فقط لوبه ده او د وخت ضایع.
همدارنګه د افغانستان د دولت د ستراتیژي د سولې په اړه باندې که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړله، ده ولې د ولسمشر یو څه وایي، ډاکټر عبدالله بیا بل نظر لري، د بهرنیو چارو وزیر بیا عبدالله سره په بل نظر دی، یو شمېر لکه د سنا مجلس مرستیال او نور بیا وایي چې طالبان باید د جنګ د لارې د منځه ولاړ شي، د سولې سره باید خبرې ونیسي. ستاسو د نظره د دغه هیلت څه دی چې دوی ولې یوه ستراتیژي د سولې په اړه نه لري؟
ما عرض درته وکړي چې دا هر یو د یوې ډلې استازیتوب کوي چې د هغې ډلې و شاته بهرني هېوادونه ولاړ. د نړۍ پر مخ دغسې دولتي حاکمیت نه دی جوړ شوی لکه چېرې چې په افغانستان کښې، دغه د ملي تفاهم نه دی نوم پر کښېښودل، دا د ملي نفاق یو 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 یوه دولتي اداره یې جوړه. په دوی د امریکا وزیر خارجه یا د امریکا چارواکي عملاً په دې پوهېدله چې شمالي ټلواله څوک دی، اشرف غني څوک دی، احمد څوک دی، محمود څوک دی، کرزی څوک دی، بل څوک. دغه اوس یې تاسو ورته ګورئ دغه لوی ایتلاف چې دوی نوم پر ایښیدی دي، دغه هر یو که ډیموکراسي وي، که د قانون پولي کول وي، باید په محکمه کښې د خپلو ټولو جنایتونو په ارتباط، د خپل ټول ملي چور او چپاول په ارتباط چې په دغه ولس کاله یې کړي دي، د هغو جواب باید ورکړي. متاسفانه هغو د افغانانو د استازو په نامه ریکلامېږي او د دوی لپاره د ټولو امکاناتو زمینه برابره ده. اشرف غني هم یو د یو استاد یې د کابل د امریکا څخه راوسي، دلته یو څو ورځې وزیر د مالیې و، بلاخره بیا نظامي انتقال د ده په وسیله وکړي، یو ریکلام یې ورته وکړي، راوسي. اشرف غني خو په دولتي سیستم او په دولتي اداره متاسفانه چې خفه دسي نه په پوهېږي، که په پوهېدای ده باید یوه 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 په خپل چوکاټ کښې د یو رئیس جمهور په صفت یو داسې یوه اداره جوړه کړې وای چې هغه مسلکي وای، زه د هغه خپلو قانوني صلاحیتونو څخه داسې استفاده باید کړې وای چې ولس یې شاته درېدلی وای، چې په واقعیت کښې اوس ولس ګوري چې هر والي یو رئیس جمهور دی. بناان ولس وایي چې ولا دلته خو یوه دولتي انارشي ده، افغانستان نه په دولتي فساد ککړ دی، افغانستان په یوه دولتي انارشي ککړ. بناان ولس له دولتي چارواکو څخه منفور دی او نه پر هغوی اعتماد دي، نه پر هغوی باور دي، ځکه یوه معینه ستراتیژي نه. ستراتیژي د یوه هغه حاکمیت جوړوي چې هغه خپل ملت ته خپلو ملي ګټو ته وفادار وي. متاسفانه دوی هر یو خپلې ډلې او خپلو ګټو ته وفادار.
همدارنګه د امریکا او د وزارت خارجه د خاص نماینده زلمي خلیلزاد علي ځلي د سولې په اړه تاسو څنګه څېړي؟ په داسې حال کې چې هغه په اول سفر کښې ویلي وو چې زه به ټولو هغو امکاناتو څخه چې لرم یې په افغانستان کښې د سولې په اړه کار واخلم، او دا دی اوس یې دوهم ماموریت پیل کړی دی چې د پاکستان او ځینو عربي هیوادونو په شمول یې طالبان د استاذ سره هم کتلي دي. تاسو د زلمي خلیلزاد لیدل څنګه څېړي؟
زه خپله خلیلزاد د یوه غښتلي او پوه هوښیارو با تجربه ډیپلومات په صفت پېژنم. دا چې ده ته څومره واک ورکړه سوی دي دا متاسفانه ما ته معلومه نه ده، ځکه چې د امریکا دولت خپلې ګټې لري، هغه خپلې سیاسي، خپلې اقتصادي، خپلې پوځي، خپلې منطقوي ګټې لري. تر اوسه پورې چې دغه تګ او راتګ سوی دي، موږ یې کومه پایله نه ده لیدلې. امیدوار یو چې بالاخره یو پایلې ته ورسیږي. دا لکه هغه صدر الدین اغا خان او د نسوان او نور هغه د دنیوي مخکې حالات کې ګرځېدل. زه امیدواره یم دی پر دې بریالی یو تفاهم رامنځته کړي. ولې هیله مې دا ده چې دغه تفاهم په شتون کې داسې یو حاکمیت په افغانستان کې واک ته ورسیږي یا جوسی او په دغه حاکمیت کې داسې کسان واک ته ورسیږي چې ملت له هغوی نه نفرت ونه لري، ملت له ځانه سره دا خبره ونه کړي چې او بیا یې راوست، که ولس دا خبره وکړه چې بیا یې راوستئ، هر څوک چې دا حاکمیت جوړ کړي، هر څوک چې شاته ولاړ شي، هغه ناکامه دی، ځکه چې دشمن د افغان ولس دشمن بیا استفاده کوي. دا یوه خبره. بله خبره اساسي خبره دا ده چې د ساړه جنګ دواړه اړخونه چې موږ ورته زبرځواک یا غښتلي هېوادونه وایو، هغوی باید په دې باندې یو تفاهم ته ورسره ورسیږي چې نور افغانستان د دغو هېوادونو تر مابین د سیاسي چیو او په منطقه کې د نفوذ د پراخوالي مرکز دی. که دا خبره موجوده وي چې لس خلیلزاده هم راشي، دا کیسه به موجوده وي، خو امریکا به یوې خواته کشي، روسیه به بلې خواته کشي، چین به بلې خواته کشي، هند به بلې خواته کشي، پاکستان به بلې خواته کشي، ایران خو هغه کیسه به وایي چې وایي که دا دنیا د نوزیم یا ما ماسوه بل زبرځواک. اساسي خبره د افغانستان د مسلې حل د نړیوالو په لاس کې، د دوی تر مابین د تفاهم په نتیجه کې راتللی شي، غیر له هغه دغه خلیلزلې فقط د وخت ضایع.
تاسو نړیوالو ته اشاره وکړه، په یو وخت په یو زمان کې روسیه یو ډول تپوتلا شروع کړی دی چې طالبان یې راوسته د خبرو میز ته یو ونډه وکړه، د بلې خوا د امریکا او خلیلزاد په بل اړخ کې طالبانو سره اخته دي. په داسې حال کې چې دا دواړه هېوادونه په سوریه او په نورو هېوادونو کې اوکراین او په دې ځای کې مخالفتونه هم سر لري، ایا دا مخالفتونه چې په نوري وادونه کې لري دا به داسې تشويش دي چې د افغانستان تر انتقال نسی، په دا اړه ستاسو نظر څنګه دی چې د دې دغه هلي ځلې په یو زمان کې دا په ټکر کې واقع نسی؟
بلان په ټکر کې دي کامل لاند واړه خپلې ګټ طالبان له پاکستان روسیه له یو ډول سره ما ارزو کوي دا خبرې کوي، بل ډول راپور تسول چې دا د طالبانو استاد نه دي، امریکا به دا غیر ډلې سره خبرې کوي، یا امریکا به یو شکل تاکتیک او پالیسي مخته بیایي، روسیا بل قسم تاکتیک او پالیسي مخته کوي. ما عرض درته وکړي چې افغانستان د دوی د سیاسي منطقوي نفوذ په میدان متاسفانه غواړي بدل کړي، دا یو پولیګون وي، دا یو مرکز وي، ځکه مې مخکې په تکرار دا عرض وکړي چې د افغانستان د مسلې حل د نړیوالو زبرځواکو په لاس، دوی تر مابینځ باید یو تفاهم راسي او دوی باید داسې یو موافقت سره ورسیږي چې دواړه دا موافقه وکړي، نور افغان ولس ته اجازه ورکړي چې په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړي. کله چې اجازه ورکړل او حمایه یې ونه کړل، د دغو ډلو او تپلو او د هغوی د استازو څخه افغان عام ولس د نالوستي هم د خپل سر نه رشته کړی، خپل مشکل حلولی شي. متاسفانه چې دا خلک ورته امیدواره نه دي، دلیل یې دا دی چې روسیا یو ستراتیژي لري، امریکا بل ستراتیژي لري، طالبانو تر ناستې وروسته کابلوف واضح په صاحبه کې وویل چې امریکا ده چې دغه حالات یې په افغانستان کې راوستلی دي او خپلې ګټې لري، بنا همدغه په خپل ذات کې د اختلاف هغه یو شعار دی چې یو د بل پروسیجور کې، دا یو حرکت دی چې یو د بل پروسیجور کې، سوریه او مصر او عراق او یمن او ایران او پاکستان خو نشته.
وال سټریټ ژورنال خبر ورکړی دی چې امریکا غواړي د افغانستان د ولسمشری انتخابات وځنډوي، چې طالبانو سره سوله وسی او بیا ورسته یو موقته اداره جوړ شي. که څوم ارګ دا خبره رد کړې ده، وایي چې د حمل د میاشت کې به د ولسمشری انتخابات وسی. په افغانستان کې یو تعداد د ډلو مشران هم دا نظر لري چې موقته اداره به جوړ شي. خلزاد هم سره په دغه اړه خبرې کړې دي. ستاسو د نظر کم حالت به شوي، آیا د ولسمشری انتخابات او یا دا چې موقته ادارې باندې خبرې وکړي؟
متاسفانه چې زه نه پوهېږم چې دا زما خبرې بېخي د فیوډالیزم د چینیت د چسلو د اوبو چسلو مفهوم تر ستاسو تر اورېدونکو ونه رسوي. تکرار یې واز کوم، که انتخابات وشي هم به هغه څوک راځي چې زبرځواک وایي، نو اوس امریکا دلته ده، هغه څوک به راځي چې امریکا پلوي او امریکا پر هغه باندې سیاسی سرمایه گذاری کولای سی روسیا به مخالف او که موقتی اداره جوریږي دا موقتی اداره پچش لپاره منطق پچش کی خو که طالبان غواړي سوله وکړي سوله معنا چیش یعنی طالبان غواړي رئیس جمهور ولري هغه دپاره خو به هغه انتخابات کي د یو سیاسي ځواک په شکل راسي باندې راجستر کړي د دغه قانون پر اساس باندې فعالیت شروع کړي انتخابات کي وکړي په انتخاباتو کښې هر چې رایه جوړه نه شي جنګ بیا دوی پوهېږي خپل یې قانون پوهېږي ما هغه د دوی وړاندیزونه ول بسل واقعا مې پر وخندل ماشومانه وړاندیزونه یو د قطر دفتر دی یو بل دفتر را کوي نه پوهېږم چې دا وکړي و چې هغه وکړي دا څوک در کړي د چیش دپاره یې در کړي نو که ته سوله کوې یو څوک چې یو سوله کوي یو څوک چې غواړي وایي زه سوله کوم د چیش دپاره نه غواړم چې افغانان مړه کړم نه غواړم چې دا وطن خراب کړم یا بسم الله د هغه اوس یې وکړه وړاندیزونه د چیش دپاره که خبره دا وي چې ته د دې څخه بېرېږي سبا به یې څوک نه کېږم دا خبره ووه یوازې دغه سوال باید مطرح ول چې موږ د سولې خبرو ته حاضر یو ولې نړیوال تضمین غواړو چې سبا موږ څوک زندان ته بونیسي موږ ته یوه سیاسي ځواک په شکل هغه سیاسي حق را کړي متاسفانه دوی دا طرحه نه لري دوی د دفترونو د پیسو د تور لیست ته یې وباسو د کوم تور لیست دا تور لیست پر تاسو څه تاثیر کوي یو پنځه غله چې مو هوښیار درلودل هغه پیسې دي هغه تور پورته اوچته کوي هغه نه 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 حاجي طالب په درد خوري او نه د یو حاجي شاګرد او د دې پیسې دي خپله استعمالي خپله استفاده چې کوي نه همدغه مسله نو کوي مغلقه ده زه خپله په دغه طرحه دغه وایي چې ژورنال دا خو یو ژورنال دی خو د افغانستان سرنوشت نه شي ټاکلی اما زه خپله په دغه نه پوهېږم چې د دوی منطق په دې کښې څه شي دي چې موقت اداره دې جوړه شي دا موقت اداره به نو بیا په کوم واک وي د چا سره به خبرې کوي او په دې موقت اداره کښې به څه شي وي بیا به نو یوه عبوري اداره جوړېږي تر عبوري اداره کښې به بیا نو د انتخاباتو لپاره انتخابات به نوی قانون دغه اوسنی تلواله یا دا شل پنځه ویشت نفره چې سره راټول شوي دي هره ورځ د کمرو مخ ته ولاړ وي دا خپلې ګټې لري دا غواړي چې قانون کښې تغیر راشي دا غواړي چې په دا نظام په سیستم کښې تغیر راځي دا غواړي چې په آینده کښې دوی بیا په دغه حاکمیت کښې وي بله هېڅ خبره نه ده چې دا نن دوی راولې دغو ته دا وزارتونه ور تقسیم کړي خیری خیریت به وي هم نامانی به وي هم به سوله وي هم به ډیموکراسي وي هم به عدالت خو پرون دغه خلک په دغه حاکمیت کښې وه څه نیسه سوي دي چا غني ایسته کړل او چا کرزي ایسته کړل خو دغه خلک هغه وخت یې ولې دا خبرې نه کولې چې اوس
مننه په کابل کې دارنګه په نورو ولایاتو کې یو شمېر هزارو ورون د جاغوري ولستان د ولسوالۍ چې په خطر کې دي مظاهره وکړه او په دې اړه یې په فیسبوک او په نورو ځای کښې هم زیاتې نیوکې کړې دي چې دولت دوی دا ته توجه نه کوي په داسې حال کې چې په تېر وختو کې په کندوز سکوت وکړي په فراه کې همداسې بیا نتی تر اوسه روان ده په روزګان کې او خپل غزنی ښار طالبانو وسو ولې هیڅوک د دې په مقابل کې راپورته نه سول او دا غږ یې پورته نه کوي اوس دوی وایي چې پر موږ باندې ظلم دی دغه مسله تاسو څنګه څېړئ چې د دې هیلات څه شي دا فقط دا خبره ده چې ایران د خپلو ټولو
امکاناتو څخه استفاده کوي هغه استخباراتي شبکې اجنټان چې دلته شخصیتونه یې یو معلوم دی د هغو د امکاناتو یا د هغو په وسیله غواړي چې دغه یوه دنډوره را پورته کړي دغه یو خبره را پورته کړي او کوشش کوي چې که دوی وتوانېدلی شي چې دغه مسلې ته د شیعه او سني پښتنو هزاره رنګ ورکړي فقط د اختلاف د راپیدا کولو او فقط د یوې ملي بې نظمۍ د راژېږولو لپاره ده لکه تاسو اشاره ورته وکړه نه یوازې په افغانستان او جاغوري کښې په ټول افغانستان کښې اور بل کټوي باندې هلته هېڅوک د هغو غږ نه کوي د هغو اواز څخه دفاع نه کوي او دوو ولسوالیو کښې چې جنګ دی هغه هم د جنګ د عاملینو پر ضد شعار نه ورکول کېږي بلکې د هغو چا پر ضد شعار ورکول کېږي کوم چې د دوی په لاس یې دا شعار ورکړی دا د ملي نفاق د راژېږېدو لپاره تختي چې ایران عملاً لاس
پس تاسو د نظره په داسې حالاتو کې چې د یوې خوا د امریکا او روسیې تپوتلاس شروع کړی دی او د بلې خوا د ولسمشري دپاره انتخابات او تیر وخت د پارلماني انتخابات هم تاسو ولیدل راتلونکي ستاسو نظره څه باید وسي چې د دغه ټولو بحرانونو د دغه مسایلو څخه خلق وژغورل سي او بیرته ایواد پر هغه سم صحیح لار روان سي؟
نو ما عرض وکړي دا ټولو خبرې چې مو سره وکړه دی د حل لارې مې عرض درته وکړي چې د حل لارې متاسفانه کېدي د بل چا په لاس کښې ده، د هغه چا په لاس کښې ده چې دغه جنګ اور لمبې تازه ساتي. د دې سره په څنګ کښې په افغانستان کښې هغه ملي ځواک روشن فکران باسواده هغه چې پر ولس یې زړه خوښېږي هغوی باید سره را متحد سي، هغوی باید د خلکو د هوښیارۍ د خلکو د پوهاوي لپاره یو معین دریز ولري، یو معین حرکت ولري. د دغه نندارچانو له حالته چې اوس زور ته ګورم متاسفانه د دوی څخه هم خفه یم، باید را ووځي او عملا هم د نړیوالو سره په خبرو کښې ځان مطرح کړي، هم د دولت سره په ځان په خبرو کښې ځان مطرح کړي. په افغانستان کښې یو سلو څو حزبونه راجستر دي چې په هغه کښې تقریبا پنځلس شل یې ځان تر هر چا ملي و مترقي و وطن پرست بولي. متاسفانه ما د دوی یو هغه حرکت ونه لیدي چې سړی امیدواري ورته وکړي چې دغه یې طرحه ده، فقط سیل کوي او په یو تعداد هغو تشریفاتي غونډو کښې ناست وي. دوی هم د مملکت په اړوند د ولس په اړوند ملي او تاریخي مسؤلیت لري. هر هغه څوک چې په افغانستان کښې د دغې وجې څخه نارام شي هغه باید متحد شي، یو شي د ولس د هوښیارۍ او د ولس د بیدارۍ او د ولس د یووالي لپاره حرکت او پر نړیوالو باندې په ټولو امکاناتو باید فشار را ولي او هغه دې ته مجبور شي. دغه یې لار نه ده چې تاسو هم جنګ کوئ او هم د سولې شعار وکړئ.
نو پس تاسو د نظره د دغه هیلت څه شي دی چې دا مترقي حزبونه او مترقي شخصیتونه همداسې پټه خوله پاتې دي او څه عوامل دي او همدارنګه څنګه کولی سي چې بیرته سره یووالی وکړي او متحد سي او په ګډه یو غږ پورته کړي؟
نو اشنا صاحب یووالی وو، خو که چیرې کار اهل ته د کار چې موږ وایو په یو اداره کښې وسپارل شي نو اداره سالمه وي. که په دا سیاسي بهیر کښې هم دغه خبره مطرح وي چې موږ ټوله د ولس په مقابل کښې مسؤلیت لرو، باید یو واحد سیاسي ځواک جوړ کړو چې په هغه واحد سیاسي ځواک کښې دا مطرح نه وي چې زه باید برابر یم، زه باید مطرح یم، بلکې دا خبره مطرح وي چې څنګه موږ کولی شو دا ځواک غښتلی کړو، څنګه موږ کولی شو چې د دغه ځواک په وسیله نړیوالو باندې فشار راوړو، څنګه موږ کولی شو چې خپلې غوښتنې د پري تر سرحده ورسوو. دا خبره ده او راتلونکي خو نو که دغه حالات روان وي دا جنګ به ډېر دوام وکړي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه او په سویډن کې د دوستۍ د ټولنې مشر ښاغلی حبیب الله غمخور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره زیاته مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ستاسو څخه هم مننه، هیله مند یم چې اورېدونکي مو حوصله ولري او ما درکړي چې زما خبرې یوازې د ملي منافعو پر بنیاد ما ته د ملت ګټې مطرح. زه هېڅ ځای ته په هېڅ صورت نه د کاندیدېدو علاقه لرم او نه کاندید یم، بلکې خپل ټول ژوند مې د دې لپاره وخت کړی دی چې د افغان ولس غږ که نور هېڅ نه وي نو د میډیا له لارې تر نړیوالو ورسوم او په دې لار کښې تاسو او ستاسو راډیو مرسته راسره کوي. تاسو ته بری غواړم، امیدواره یم چې تل په دغه لار کښې د لا زیاتو بریالیتوبونو څښتن اوسئ.
ډېره مننه، بیا هم بریالیتوبونه درته غواړم. خدای پامان.